احمد تکل باز هم آمده به استودیو تا یک برنامه دیگر به پیش ببره. تکل صاحب خوش آمدیم.
دیر از یه تمنه نفرشته قدر من اوریدون کتا است. سلام رانده کم دی ازاده راژیو یو ساعته خبرونه تا خراغل است. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا مسؤول چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو د رعایت سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات، بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر هڅو خبرې کړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارګ کې وشوه، افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادله په اړه بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حمید کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته ولیږدول شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو کورنیو د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 19 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه د ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 24 افغانان دي. د هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران د اوبو له لارې ترکیې ته تیر شي. لاسه د رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. راپورونه وایي چې نن به له منا څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او تبه یې کتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. ترامپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، ل خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د درویشتمې نیټې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه او ویل چې د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له طالبانو سره د مرستې مسالې یاد نه کړه، ځکه د په وینا ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا موضوع ګرد سره زما تر میزه راونه رسیدله، پوهیږی ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا وکړې دي. د عمران خان حکومت وروسته تر دې د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغو شلو سلاکارانو د شتمنیو او طبیعتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې ده چې دوه طبیعتونه لري. په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا وکړه. تانیا د پاکستان او کاناډا طبیعت لري. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې د ولس د لویو ګټو په خاطر استعفا ورکړه. تر دې لږ وروسته په روغتیایي چارو کې د صدر اعظم ځانګړي سلاکار ظفر میرزا هم استعفا اعلان کړه. هغه پر ټویټر ولیکل چې د صدر اعظم د سلاکارانو په اړه د منفي خبرو او پر حکومت د انتقادونو له کبله استعفا کړې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامه روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
د افغانستان د فوزرات د اختر په درشل کې د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلي او طالبانو او حکومت د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی. لکندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دا اوربان چې دی دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خواو اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحده ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیرې استوي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او ورپسې ژوند په شیبو کې واوري. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه وکړي، ځکه د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وای د کوچنی اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونه ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې هم هسې چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغه ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې خپل خپلوانو سره څوک چې زمونږ ناروغي لري یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې زرو ته ورسېد. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 15 په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یې نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 6,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,201 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت او دینی علمان له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ ډډه وکړي او په غنی غونې ځایونو کې د غنګونې ځایونو ته له ورتلو ډډه وکړي او ټولې هغه لارښوونې رعایت کړي چې د چارواکو لخوا ورکړل شوې دي. په دې راپور کې مو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د موین امین الدین مظفری څرګندونه هم واوریده. ورزو له خاغلی مظفری سره تفصیلی خبرې کوو. سلطان محمد سرور له خاغلی مظفری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنا او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورست ذکر عرفه وایي چې په روایت کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده. د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه دا ده چې یوازنه ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي. په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وي او راتلونکي ورځ چې د اختر ورځ ده په مینا کې سره راټولېده. خو متاسفانه سه کال د کرونا د ویروس د خپرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستی شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سه کال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کې کله چې د هغوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوی معیارونه رعایت کو
تر څو چې د دې پسند چې مونږ به الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحتمندۍ او روغتیا هم توجه وکړو. نو دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت ګوت کې د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قرباني په محل؟
قران وايي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکونه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د څو شیانو توصیه شوی ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لاړ نشو، او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیک. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو، د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي، باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي، تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنې او صحت ته هم توجه ولري.
د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اختر په ورځو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو او صحی سپارښتنو د رعایت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د فوزارت د ملي اردو د قربانیانو لزرو کورنیو سره د مرستو لړۍ پایل کړه. په دې مرستو کې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
درې کلن امین د نعمت زوی دی، وایي پلار مړ شوی دی. نعمت هغه افسر چې موټر یې لس میاشتې مخکې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې له طالبانو سره له جګړې نه وروسته د راستنېدو پر مهال په اوبو کې ډوبه او دی پکې مړ شو. میرمنې رویا وایي څلوېښت ورځې وروسته د میړه مړی له اوبو راوویستل شو. رویا چې د تخار ولایت اوسیدونکې ده وایي اوس بې سرپرسته ده او له څلورو اولادونو سره د کابل ښار د قصبې په سیمه کې اوسیږي. دا وایي لس ورځې په درقت ولسوالۍ کې وچې میړه یې لوبو راوویست. دا د میړه په یاد اوښکې تویوي او وایي
کله په برانډه کې نم، کله په اشپزخانه کې، کله یو ځای او کله بل ځای. ستونزې مې ډېرې دي. هره شیبه مې د خاوند مړینې رایادېږي، رایادېږي چې د ډوبېدو په وخت کې یې څه ویل. د خاوند سترګې مې وتلې وې، هېڅ مې نه پېژانده. خاوند مې له یو غاښ نه وپېژانده چې دا نعمت دی.
رویا وایي میړه یې په یوازې ځان په کابل کې دفن کړ. په مراسمو کې هیڅ خپل خپلوان نه وو. اوس د دفاع وزارت مسؤلین د کابل ښار غازی سټیډیم ته راغلي چې د ملي اردو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. د مرستو په توکو کې اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یاسین ضیا د دغو مرستو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت دفاع وعده میان خیالی نمیتیم، ولی به تدریج مسئولیت
دفاع وزارت تش ژمنې نه کوي. په تدریجي ډول ستاسې د اولادونو د روزلو مسؤلیت پر غاړه اخلو. موږ احساسوو چې دغه بنسټ ستاسې کورنۍ ده او تاسې چې قرباني شوي یاست او اولادونه، میړونه او زړه ته نږدې کسان مو له منځه تللي، په دغه کورنۍ کې ډېر ارزښت لري.
ښاغلی ضیا وویل دغه وزارت په راتلونکي کال کې په پلان کې لري چې د ملي اردو د قربانیانو یو شمېر اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. د دفاع وزارت مرستیالی منیر یوسف زاده وویل د خیر رسوونکو کسانو نه د مرستو راټولولو په هدف کمپاین پیل کړی چې په دې لړ کې تر اوسه د 1000 قرباني کورنیو له جملې نه 8000 ته مرستې رسیدلې دي. د دې په وینا د ملي اردو د قربانیانو د کورنیو له ډلې 300 کسانو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د ملي اردو له قرباني شوو کورنیو سره د مرستې دغه پروګرام د روژې له میاشتې پیل شوی او اوسنی پروګرام هم د تیر هغه په دوام دی. مخکې له دې یو شمېر سوداګرو هم دغه کار کړی او د خوراکي توکو په مرستې سره یې د دغو کورنیو لاسنیوی کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه کوو. نن اجمل اند دا مخکتنه کړې ده.
د واشنگتن پوسټ یوې لیکنې سرلیک دی: له ګڼې ګوڼې د ډکو روغتونونو له ویرې یو شمېر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو، جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړې. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پیل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 6000 ثبت شوو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلي او اوس نه پوهیږي چې کرونا وایرس نیولی که نه. د ورځپاڼې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی ولیکي، سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایرس بتره دی. ډیپلوماټ خبرونې هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی: کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي: له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي: موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي، که نه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي: هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په 2-3 میاشتو کې دا نوې رامنځته شوي انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخواني سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي: د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي: د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړي. په دې لړ کې د سټارز اینډ سټرایپس خپرونې لیکلي: ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسیې استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډیر خلک یې جالي خبر بولي. خپرونه وایي: د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز اینډ سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشارې زیاتوي: د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او لښکې له خوا وغواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشحاله دي چې پرته له تشدد د اختر شپې او ورځې تیرې کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو او ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه موده نوره هم وغځوي.
یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسی ور بند وسی او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسی او ټول خلک و دې ته غاړه کړی چې موږ تاسو مسلمانانو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د جیب څخه خلک په امان وي او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ور نه رسی او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي دا زموږ تاسو ملک دی دا زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دشمنان دي چې په دغه ملک کې ارامي راسي یا د ملک کې قراری راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني د دې څخه باید موږ تاسو ته عبرت واخو
په ورته وخت کې هم خلک هم د اختر په ورځ کې د اوربان هر کلی کوي او وايي خوشاله دي چې د اختر شپې ورځ به له تاب تریخوالي پرته تیرې کړي
مانم عبدالبصیر خپلوار خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټوله دا خو او اخوا مثال خپل قربان او خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي څوک مزایمت ورته جوړ نه کړي
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربند داسې دی چې په اوربند کې مړی نه کېږي زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشحاله لکه اوربند هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هېڅ ای نهشته نه مرګ شته نه ټپ شته هېڅ ای نهشته خیر و خیرات دی په اوربند کې خو ټپ شته چې اوربند نه یي مرګ شته په دغه باندې مړونو ته خوشحاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوبله بنده سي خدای نه کړه چې زما د وطن د سړي یو نوک نه یي زه په خپه یم
په تیرو دوو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروع ډول اوربند اعلان کړی وو چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ دغه راز د تیر 2013 کال د کوچني اختر په درو ورځو کې هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت اوربند کړی وو چې هغه وخت یو شمېر طالبانو د هیواد په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای د اختر درې ورځې ولمانځلې او یادګاري عکسونه یې خواله رسنیو ته راووتل خو دا ځل وسلوالو طالبانو خپلو جنګیالیو ته یوازې د افغان ځواکونو پر ضد د حملو د درېدو امر کړي او ویلي دي چې طالبانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته سفر وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي د امریکا دفاع وزیر وایي چې په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړې شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو نږدې 2000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
په اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې ترکیب او ځای کې ډیر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوی، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې بل ډیره 4500 امریکایي پوځیانو نږدې 6400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15800 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپو او خبريال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس اژانس ته له جرمني څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه وویل ځینې ټولنې به په ځانګړې ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځانو د شمیر لکمیدو پرته له شکړې راغیس منی شي لبلې خو به د پوځانو د وټلو سربیره لا هم په جرمني کې څلر وشت زره امریکایي عسكر وي او ستر تاسیسات په خپل ځای وي د رامشتاین هوایي ټکر د گرافن فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تاسیسات چې پاتې شي دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په ایټالیا کې د هوایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره به دوی تورې بهیرې ته ورنږدې شي، او بلجیم ته چې د قوماندې مرکز لیږدي له دې سره به د ناټو له مرکز سره همغږي زیاته شي. همداراز به یو شمېر ځواکونه په نوره اروپا کې د بالتیک هیوادو په ګډون ځای پر ځای شي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خبرونه په دوام کې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلی دی چې طالبانو پرون 28 تنه دولتي سرتیری په بغلان او لوګر کې لخپلو زندانونو خوشی کړل. طالبانو له افغان حکومت څخه هم غوښتي دي چې د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیه څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به سخت په غوسه شوی وای. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان د حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د 40 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات په رسنیو کې خپاره شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالهادي همت له هلمند نلیکلې دي، زه ډیر خوشاله يم او باید چې دا اوربند وغځیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نلیکلې، له طالبانو مننه کوم چې له اختر مخکې ټول بندیان خوشی کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی، اختر به بیا د خوښۍ او خوشحالۍ اختر وي د افغانانو لپاره، ځکه چې اوربند او هلمندیان هم ډیر خوشاله دي، ځکه هلمند جنگ ځپلی ولایت دی او خلک یې اوربند ته ډیر خوشاله دي او دوی به هغو ځایونو ته ولاړ شي چې جنگ وو او اوس پکې اوربند دی. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، انشاءالله که خدای کول درې ورځې اوربند به په عمومي اوربند بدلیږي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي، په لوی اختر کې د اوربند د سولې پیلامه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ښه چانس دی که افغان حکومت او طالبان ګټه ترې واخلي. اسماعیل دانش په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، له ننګرهار د لیکلي ولس دی د اختر په ورځ له کورونا څخه د ځان د ساتنې په خاطر ټول وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. او نقیب الله فاروقي هم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ نه لیکلي، افغانان باید اوس هم کورونا جدي ونیسي، که کورونا جدي ونه نیسي نو هیواد به یو ځل بیا له ستر بحران سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او دا قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تاسو رابولم. لمړی د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته او ورپسې به ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به اورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیا یې سکوتې او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون وهل، ډبول او ده ته ځوران ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه او توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي. دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کېږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
آیا کله باغ بالا ته تللی یاست؟
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو زما په مغزو کې بیا له سره له فیته لکه د سر نه شوله.
هم دې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1381 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي څخه پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځای نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجي اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاکه هوا، یعنې تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو ښکلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمېر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولي دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلي او هلته له هغو کسانو سره غږېدلي چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسو پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهیا. استادته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دارت وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله لیزای.
ملګری خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپله همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي کنه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. قدرت وایي چې څومره هیله لري چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دلاس دې څلي کلي دي، دا خو ډېر زیات خواري دې پکړي.
دا بس د زړه دردم په لیکلی ده، ایدین چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته هم د زړه درد کمی؟
و دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک، د جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو
خالکوبی کړی چې د زړه درد میکم سی او اوس باغ بالا ته راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت دی ختیر سی د خالکوبی دی چې وکړه دی دی ډیر درد کم کاو که باغ بالا ته راتک
نه باغ بالا ته راتک
نو ولی اول باغ بالا ته راتلی
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستان سره یو ځای سی بیا یو چکر راځو
دلته کدی فکر لری د شپلې غا اوریدل کیږي څنګه به چې هم دې په څوار سوتې څوک دی
بالکل سید دا بم غمونه لري افغانستان ټول غمو دخل خود
راضی کرا کرا با ورزو پیدا یکو زیده چه ری ده مون خوله دیر لری دی تاسی دی شپیلهی پا غک پسی راغلو بس که دلیسی خپل نمرا توی؟
زمان نوم عبدالله ده او دی کابل ولایتی ما
دیر منه نه که دارا توی چی دلتا باغ بالا تا چی راغلی او شپیلهی وحی کنه ار وقت راضی کلا کلا ترقم
کله کله راځم او
اوس که درته وایي چې دغه شپلۍ دلته وهې دا کوم علت لري که همداسې
همداسې
یعنې ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریح ځي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپلۍ نه وهي
اگر آزادتر صحبت بکنم بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقت
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی طوله که در دستتان است بر ما بنوازین
خوب گفت بشکل نیست بنوازین
بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندیز وکړو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدلو یو ډول پزله پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځې لري کړې دي او په خوله یې مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه یې نوم پوښتو
زما نوم مروه
مرو جان درته وایې چې نن په داسې یو ښکلی هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره د موسم دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کله باغ بالا په اکله معلومات راکړي چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر یو ښه خاطره د هغه ځای څخه لرم اخر مشکلات چې یعنې زه لرم ډېر مشکلات دي وخت چې یو ښایسته طبیعت ته ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکله غږیږو کې د شتاس خپل نوم راته وایي
نوم مې فاروق ده او پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او دلته طب پوهنځي محصل یم
ډېره مننه د تاسو لاس کې یوه کمره ده نو د کران خان د سندرې غږ هم اورېدل کېږي ښایي دا یې تاسو په موبایل کې که درته وایي چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلئ د څه لپاره اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه انډیوال ته مې ورته ویلې چې عکسونه به هم واخلو
که د باغ بالا په هکله درنه وپوښتم څه به راته وایي څومره معلومات یې په هکله لري
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم داسې یو دوه کاله کېږي چې دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو نور انډیوالان یې نن په یو انجینر صاحب راسره راغلی ده او
بلې په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسي پیدا کوی
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه شي ډېره جګه منظره ده غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
نیسي عکس خو دا سندره نه راځي
نه
تاسو خپل کار ته دوام ورکوئ ډېره زیاته مننه وخت مو نیسم خیر اوسئ
مننه ژوندی اوسئ
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com
د
سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خوارا حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ځای ته چې د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو په ډاډ توګه کوي چې د خپل دلته ساتیرو کې تفریح وکړي، بس ډاډ توګه باندې
صفر و سوه دېرش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده، به شماره مې ورکړې. زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم، کوی شي چې څلیر ساعته رئیس بې مشکله بې کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي او خپل میلې وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښې چاره.